درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو ده. نن ورځ د خبرونو په پایل کې مو زه اجملنده او شمشاد زدران هرکلی کو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 3.15 اورېدلی شئ. د انټرنټ له لارې هم زموږ خبرونې واورېدل کېږي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د نننۍ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پایل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ځینې سرچینې وایي چې ښایي د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو ته چې وایي نکړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره مخکې ورکړي، له اختر وروسته به زر تر زره ورکړل شي. او د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ښایي د اختر په درېیمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشۍ ماڼۍ کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وکړه. د سرچینې په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکي شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د مالیې وزارت وایي هغه دولتي کارکوونکو چې وایي نکړی شول د زمري میاشتې معاش د لوی اختر لپاره له مخکې واخلي، معاش به یې زر تر زره له اختر وروسته ورته توزیع شي. د مالیې وزارت شمروز خان مسجدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
یعنی زموږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنا یې دا ده چې د دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکانات یې حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
دا بانکونو څنګه په ځانګړي توګه په کابل کې تر وخت مخکې د تنخواګانو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې له ګڼې ګوڼې سره مخ شوي. زرګونه کسانو سکل د حج لپاره له افغانستان نه مکی مکرمې ته تللي. نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته سي. د دغه حجیانو 25% ښځې دي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي ارکانو څخه دی. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له مکی مکرمې څخه په ټلیفوني خبرو کې وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه.
سکل د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه 1,000,000 حجیان د حج لپاره مکی معظمې ته تللي دي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوه چې 2,000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14,000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد علیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل
هغه برېښنا چې خوستوالي ډېر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14,000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلو واټ په بدل کې 6.15 افغانۍ او د ښار د سوداګرو د 1 کیلو واټ په بدل کې 10 افغانۍ بیا پرې کوي. دا هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی وضعیت د هندوستان پر وړاندې د وسلې په توګه کاراوه. مودي د پنځشنبې په ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه وروستۍ پریکړه بلنې وي ډیلی سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او جلا غوښتنې مخه ونیسي. وروسته له هغه چې د هندوستان پارلمان د جموں او کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی ایښودلو اعلان وکړ چې له مخې یې د سیمې خپل قانون جوړوه او کور کی لرله. د هندوستان د نورو ایالاتونو اوسیدونکو په کشمیر کې جایداد نشو پیرلی او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې یوازې د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې په وړاندې خبرګونو خود او د نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. مودي په خپل تلویزیونی وینا کې وویل
میں آج جموں کشمیر کے ان ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں
دیو ایز د جمو او کشمیر ملګرو ته ډاډ ورکوم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دوی ستونزې به کم شي. ملګرو د اختر جشن را روان دي. زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوی ډلی لوړ پوړی استازي لدې هیواد اوست او دوه اړخیزي سوداګریزي اړیکې ورسره پرې کړې. د پنځشنبې په ورځ پاکستان د ریل د چارو فدرالي وزیر شیخ رشید احمد ویل چې له هندوستان سره ملګرتیا د ملګرتیا ریل په نوم خدمات نور قطه کیږي. د روسي دفاع وزارت وایي په ارخانګلکس کې یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. وزارت وایي چې د پنځشنبې په ورځ د یوې کیمیاوي تجربې په نتیجه کې د دستګاه انجن وچاودید او په دې واحد کې اور ولګید. ځایي چارواکو ویلي چې دا چاودنه او اور د نیو نوکسا سیمه کې شوی چیرته چې د بالستیک توغندیو د واټن تجربه کول لپاره د بحري قواوو اټومي وبتلونه ځای پر ځای دي. خو ګوندي خار سی وی رودینسک ویلی چې تر چاودنی ورسته د اټومي شو او په کچه کې موقتی زیاتواله ثبت کړي دي. او روسیې د جرمني په المان غک نړیوال رسنۍ تور پورې کړی چې په روسیه کې بې ثباتۍ تلمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنځشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شارزدافیر احضار کړ. دته ویل شول چې کله خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي روسیه حق لري چې د دې هیواد د قانون له مخې المان غک نړیوال رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویل چې دوی د المان غک روسي څنګ ته د ټولنیزو رسنیو د راپور اړوند ته اسکړې خو د المان غک د راپور ځنګل ټکی یا مواد نه دی په ګوته کړی. دا خبرونه خبرونه ملزادې راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې په واورې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ معنی کې وی سرچینې ازادي راډیو ته کړې. دا بم واورې چې په دې توافق باندې چې ویل کېږي متن افغان حکومت ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یو شمېر اندېښنې شته چې له امریکایي چارواکو سره شریکې شوي. په واشنگټن کې د پاکستان پوخانی سفیر سره د پوخانی سفیر حسین حقانی سره د طالبانو او امریکا د سولې د احتمالي تړون په اړه ځانګړي مرکام لرو. دا بمباورې چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله پاشل شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلور ساعتو خونړیو نښتو وروسته د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایب په پټه خوله خپل کور راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعت کې ځای شوی. دا ساده رادیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله اوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ معنی کې وی سرچینی دنوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته د پنځشنبې په ورځ وکړه. د سرچینی په وینا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د توافق د متن په اړه اندېښنې شته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریکې کړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات راکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو لمخې تمه ده د اختر په دریمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو، تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سو، بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې لمخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 50,000 تر 100,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی، دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمې کارپو حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبې په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل:
د ریل هارت اف اني فیوچر پیس ان افغانستان،
دی وايي په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلای سي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې پخوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا وه چې هر ډول د سولې پروسه به د افغانانو په مشري او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. د زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داس توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي، په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم، په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه، دا خبره چې په دوو اونیو کې له 50,000 تر 100,000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حملې نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیې خپروي، که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
دوستانو، وام اوریدل چې جمهور ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه خی د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي. خو د سرچینې په وینا د توافق لیک هغه متن په اړه چې ارګ ترلاسه کړی، جمهور ریاست یو شمېر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په همدې حال کې په ټولو هیواد کې طالبانو خونړیو حملو ته دوام ورکړی، او په وروستي مورد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد که یو لور ته له طالبانو سره مذاکرات روان کړي، بل لور ته یې په کابل کې د طالبانو وروستۍ حمله قندلې. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپو حسین حقانی سره په همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کیږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کیږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشري او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه، بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
مونږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وتلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتني ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي. په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2001 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د ویشتمې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan, from a significant level to a lesser level.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د پاکستان په واشنگټن کې د پاکستان لو پخانی سفیر حسین حقانی سره مو د آزادۍ رادیو مرکه اوریدا چې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې په احتمالي موافقه کې ده. وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
اکونومیست خبرونی د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی دی. د خبرونی په لیکنه امریکا او طالبان د سولې تړون ته ډیر نږدې شوي. اکونومیست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې دواړه لوري د سولې یو نهایی تړون ته رسیدو په برخه کې ډیر ښه پرمختګونه کړي. په دوام کې راغلي چې د موافقه شرایط ډیر ساده ښکاري، دا چې امریکا له افغانستان خپل عسكر باسي او په نتیجه کې طالبان خپل هدف ته رسیږي. په مقابل کې طالبان ویلي له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې بندوي او نه پرېږدي چې له افغان اورې په نور هیوادونو برید وشي. اکونومیست خبرونی استدلال کړی چې اصلي مسله د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمی خبرې دي، ځکه تر اوسه طالبانو تل له افغان چارواکو سره مستقیمی خبرې رد کړې دي. انډیپندنت برټانوی ورسپانی د ولسمشر ټاکونکو په درشل کې د تروریستي بریدونو په زیاتېدو تمرکز کړی دی. د ورسپانی په لیکنه د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو له دوام سره سره د افغان ملکیانو تلفات زیات شوې دي. انډیپندنت ورسپانی دا مسله هم راخسته چې یو زیات شمیر افغانان اندېښمن دي که د ناټو او امریکا شاوخوا 40,000 سرتیری افغانستان پرېږدي څه به پېښ شي. ورسپانی د افغان ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلې دي طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو په خاطر خپل بریدونه زیات کړي، خو مشر غنی ویلی دا ډله به خپل هدف ته ونشي رسیدلې. ستارز اند سترایپس ورسپانی هم د افغانستان وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره کړې او د افغان ملکانو د مخپجاتیدونکو مرګ ژوبلې پاړې د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې د راپور یادونه کړې ده. د ورسپانی په لیکنه په قطر کې له امریکایانو سره د طالبانو د خبرو په دوام او آن د طالبانو مخکینه ژمنې ته په پام چې ویلي وو د ملکانو خوندیتوب ته په پام کوي، بیا هم یو زیات شمیر بې دفاع افغانان وژل شوي دي. ستارز اند سترایپس ورسپانی د ملګرو ملتونو د جولای میاشتې راپور ته هم اشاره کړې چې یوازې په جولای کې د افغانانو مرګ ژوبله 1.5 زر تنه یاده کړې او ویلي دي چې دا شمیر ډیر لوړ او د اندېښنې وړ دی. د کابل د چهارشنبه د بریټ په دوام چې په کې 14 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو سازمان ویاند سټیفن دوجاریک ویلي ملګری ملتونو د افغانستان د ولسمشر ټاکنو په درشل کې ملکیانو ته په زیاتېدونکي تهدید سخت اندېښنه لري. دغه سازمان له طالبانو هم غوښتي چې د ملکیانو ژوند ته درناوی وکړي او مرګونی بریدونه دی پرې نه کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی وس هم مخکې له دینه چې د محمد حنیف محمد شهید انتخاباتي ټیم د نړیدو په اړه ریپورت ولرو. د پاکستان د سفیر البته په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په اړه یو ریپورت راخلو. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر جنجالونه هیڅ کلم د افغانستان له جنگ سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند سیمه ییز بې ثباتۍ لار نیولې. خان محمد سین پرې ریپورت لري.
د هند وروستي اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصر الله خان د کشمیر په برخه کې د نوی ډهلی د اگست د 15 منېټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼیو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند اساسي قانون لمخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې لدې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد درې ورځې مخکې اعلان کړه چې د دوی تر ولکې لاندې کشمیر د وروسته لدې د هند د قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصر الله خان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هند پر دغه تصمیم سربیره سباندې 1,70,000 ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای کړي او د سیمې د مشرانو پر ګرځېدو یې بندیزونه لګولي دي. په کابل کې دغه ډیپلوماټ وایي هند په کشمیر کې ټولې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې کړې دي. د پاکستان د سفیر په خبره دغه جنجالونه د افغانستان له مسالې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
سرنګ چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینون کده کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي هند سیمه د بې ثباته کولو لار انتخاب کړی ده.
نصر الله خان وایي پاکستان تیار دی چې د دې په خبره د نوی ډهلی تیری ته جواب ووایي. د بل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلی د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي.
دوستانو مو اوریدل چې په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د کشمیر کړکیچ د افغانستان د سولې سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دا په داسې حال کې د چتر دی مخ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول یو شمیر لوړپوړو چارواکو په کشمیر کې روانې نارامۍ او کړکیچونه د افغانستان د سولې سره تړلي بللي وو. اوس هم بیرته راځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله ونړید. د حرکت آزاد اسلامی افغانستان ګوند رهبر او د خاغلی اتمر د ټیم پلوی سید محمد علی جاوید ازادي رډیو ته ویل چې د همدغو اختلافاتو له امله د دې ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول. په دې اړه نور حال د واصل وصال په ریپورت کې
د انتخاباتي منډو تړلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه ویلامي کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نومندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه ویلامي له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخله لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم پلوی و په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دوی یوازی لومړی و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغة الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چې د اتمر اصلي مټه وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نکاوه او اړی کې ورسره شلولې وی.
حامد ګیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورطا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقیق از دیرادیو تاویل سه چی پیلامی که راغلی موجدی
گفته
دوی کم دلائل چی پا ایلامی که مطرح کردی موجدی او ستونزن لری
مشکل نه ده.
په تاسو سیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅ کله هم ونه پاشل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا دولتی ځواکونو سره تر شاوخوا څلیر ساتونو خونړیون خطو وروسته د قرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبای په پټه خوله خپل کور راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. لدې سره خونړیون خطو ته د پایټکې کې خودل شو. اتمبای له خپل موقفه پناه وړه استفاده په 15 مواردو توراندې. ملالی بشیر پرې ریپورت لري.
د قرغیزستان د ولسمشری پر مهال له 2011 کال څخه تر 2012 کال پورې پر پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه یې 15 واری ناوړه ګټه پورته کړې وه. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د ځان د شتمنۍ زیاتولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبې په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل چې دی توقیف کړي. دوی د بشکیک په څنډو کې د اتمبایف پر کور چاپه ووهله خو د وسلوال مقاومت پیل کړ. ولسمشر سورنبای جینبیکوف د خپل هیواد پارلمان ته د دې بحران پر مهال په خبرو کې وویل د قانوني تحقیقاتو مخې ته د وسلوال مقاومت د خنډ په جوړولو سره الماس بیک اتمبایف له اساسي قانون او د قرغیزستان له قوانینو سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې مخکې اتمبایف د تحقیقاتو لپاره د یوه شاهد په توګه راغوښتل سوی و خو اوس به له ده سره د یوه مجرم په توګه چلند کیږي. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزا اوتونبایوا د ازادي رادیو له تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم سره په خبرو کې د پنځشنبې په ورځ ویل دا وای هر څوک باید د خپل کړنو ځواب وایي. اتمبایف یوازې نه دی، د ده شاوخوا نور خلک هم ستا چې اوس هم له نورو سره مرسته کوي. زه باور لرم چې که د ده ګوند لاس پکښې ولري له ګونده یې باید پوښتنه وسي. که چیرې دا یو څو کسان وي چې انارشي ته تمایل لري، دلته قوانین ستا او په ټولنه کې پر دوی هم تطبیقیږي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خای د اختر په دریمه یا څلورمه ورځ لاسلیک شیدا خبره د افغانستان په ولسمشي معنی کې وی سرچینی د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته کړی ویلي چې ارګ د دې توافق په اړه اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یې شریکی کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت وی هغه دولتي کارکونکو ته چې وینه کړې شو د زمری د میاشتې تنخواه له لوی اختر مخکې واخلي تنخواه به زر تر زره له اختر وروسته ورته توزیع شي. زرګونه کسان سکال د حج لپاره له افغانستان نه مکی معظمې ته تللي دي چې نن ماسخوتن به په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته ځي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شوی د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شوی ده. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي وایي له کشمیر څخه ځانګړی امتیاز اخیستل به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي او د روسیې دفاع وزارت وایي په ارخان ګلس کې یو نظامی واحد کې د چاودنو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي دي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. ازادي راډیو نه دا نور خبرونه چې هر وخت غواړي موږ په ویب پاڼه کې په تفصیل سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا دی نیم سات خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شویو. مخکې د دینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم سات خبری مجله درته وړاندې کی، راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
نوم دي صدر میم احمد یصاد دی غزنی ولایت وسیدونکې.
دلته څه کار کوي؟
دلته د پی یو سی دروازې جوړوم.
له څو وخت پی یو سی دروازې
تقریبا د درې کال کې جوړوم.
دا ګټه کوي
ولای نه کوي؟ خدای غریب لري وو.
څوک کوم کسان د دروازې ډیر اخلي؟
دا سرمایدار خلک یې اخلي لري.
د چیشته په اې د کورو لپاره د جمعاتو مکتبونو ډیرونو شاند پرخت کوي. واځ د کورو لپاره
هم د کورو لپاره هم جمعاتو لپاره هر کار لپاره خدي ده کار خدي دو
خواله پچیش کې د ولې خدي
ولې پدې کې چې مثلا 50% دغه ګرځي او زید دغه ټک ټک دی موږ تاسو وطن خو ګرځي ټک ټک دی په خطر باندې خلک ډیر خوخي.
څوري شاګردان لري
او 15 کس شاګردان لره
هغه ته مشهور کې
بازي دغه سې زده کده په خطر سره دی بازي ته مشهور کو
شاده چې زده کده په خاطر دغه ته مشهور کې
نه هغه ته بنور کو
دغه سې بخشش ورکو
هغه ته بخشش ورکو هفته سر روپې 200 روپې ورکو
دا دې بس کیږي
خطر کې بس کی کنه خو مخته ماتي بیا غو نصر نصر رسیدو و 15 پک شاګردان سې کله
سره دغه کی څوري وخت درسره وځي بیا تاسو دوی ته مشهور کوي
چې یو درسلور مې چې وځي بیا دوی ته مشهور کوو
اوس یې کارن څوري زده کړی دی
اوس یې خدي ان شاء الله څو پیسې زده کړی دی
دا چې دغه تا کارن زده کی بیا دې بیرته کار شروع کولای شي
کولای شي وو سرمایه پیدا کیوال نشي کولای
څوري سرمایه غواړي
غواړي دغه ولس 15000 روپیه غواړي ډالر شلس 15000 روپی خټیر شید نو دی چې یو مفت کار کې یو کال دوه کار بیا دی 15000 یا 10000 ډالر بیا دی خپل نور کاروبار ولند کی
خو پیدا کی پلورنه سرمایدار دی غوړ تشویقی سی او کسب زده کی خدای مهربان دی
تاسو سر په سی ګټی دی میاست
ولا ما نه خو نه مال میږي کرایه ډیره ده
سور کرایه
ولا تقریبا 15000 افغانۍ کرایه ورکو
15000 افغانۍ دی وی میاست
دی وی میاست 15000 افغانۍ ورکو
څو ځای دی یو دکان د څوره ده
د دوه دکان ځای دی دوه دکان ځای دی
دوه دکان ځای دی ښه د دې د ترڅنګ چې د اواز بندي ژغ بندي ټکا توج د کوچنیان به ناوري نور څه خاصیت لري دا ښه
هر څه خاصیت لري ګرد خاک دی پاره زمي دی وطن یخت دی ګرمي په خاطر باندې خوله ډیر خلري
زه خدای مو وسه